The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Gran Origin ko Assalamu Alaikum The Voice of America Diva Radio de nan the khali aurat kal 2018 padasam da October da miashti 20 maneta da وخشوی په پاکستان کې د سحر 8 بجې په افغانستان کې د سحر 8 بجې دی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د اکتوبر 28 نیټه او د شپې 11 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته سهارنه خبری خبرونه کې درته زما حوش چلی لی واره بیا هر کلی وایم او دوم به تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا دفاع سیکرټری ایش کارټر او د ترکی صدر رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ ملاقات کې په دې متفق شوي چې په شام او عراق کې داعش ته ماتې ورکولو لپاره د زیات پوځي همکاري اجازه ده.
ښاغلی کارټر په داسې حال انقره ښار ته سفر کوي چې امریکا د ترکی او عراق ترمنځ د موصل ښار بیرته نیولو په سر ځینې منځني اختلافاتو په تړاو اندېښنې لري.
او د عراق کرکوک ښار کې د جمعې په ورځ ترسره شوې دوه بریدونو ذمهواري داعش ترهګر ډلې قبوله کړې چې پکې شاوخوا 2 تنان وژل شوي. د امریکا پوځي چارواکو خبرداری کړې چې د موصل کنټرول ترلاسه کولو لپاره جاري عملیاتونه عسکر او توجه اړولو په لړ کې په کرکوک ترسره شوې برید به آخري نه وي او داسې نور ډېر بریدونه مخې ته راتلو امکان شته. او د جمعې په ورځ ګرد امریکا کې خلکو ځنو وتلو وېبپاڼو ته رسایي نه لرله. د دغه وېبپاڼو انتظام کوونکي یوې غټې کمپنۍ ویلي دوی باندې سایبر حمله شوې.
د امریکا قومي امنیتي ادارې هوم لینډ سکیورټي یو بیان ویلي د دغه پیښې د هر ممکن علت په هکله پلټنې کوي. د انټرنیټ دغه بندیز د امریکا شرقي برخو نه شروع شوی و او بیا ټول ملک حتی غربي یورپ ځنې برخو ته هم غځېدلی و.
قدر منوردونکو موږ سره اوسئ زموږ خبرونه لا جاري ده. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی سټکی تاسو ورېدل او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع سیکرټری ایش کارټر او د ترکی صدر رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ ملاقات کړې او په شام او عراق کې داعش ته ماتې ورکولو په لړ کې دواړو ملکونو ترمنځ پوځي همکاري زیاتولو په ضرورت یې خبرې کړي. خاغلی کارټر د جمعې په ورځ د ترکی انقره ښار ته ورسېدو چېرته چې هغه خاغلی اردوان او د ترکیې نورو سترو سیاسي او دفاعي چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. د امریکا دفاع وزارت لخوا جاری شوی وی بیانیې تر مخه دواړه مشران په دې رضا شوي چې داعش ته ماتې ورکول یقیني کولو په لړ کې د ائتلاف غړو ترمنځ نږدې رابطې ډېرې ضروري دي. د عراق موصل ښار چې د داعش مضبوط مرکز دی د داعش کنټرول نه آزادولو لپاره د حکومتي عسکرو لخوا عملیات شروع کولو په جواب کې توندلارو د شمالي عراق ښار کرکوک کې په سرکاري ودانیو بریدونه ترسره کړي چې له امله یې درنه مرګ ژوبله مخې ته راغلي. د جمعې په ورځ د شمالي عراق په دبیس نومي کلي کې د یو بجلیګر باندې ترسره شوي ځانمرګي برید کې شاوخوا 14 تنان وژلي شوي چې پکې 4 ایراني وګړي هم شامل دي. دا بجلیګر لا د تعمیر لاندې و او د دې ټیکا یوې ایراني کمپنۍ سره و. هم هغه جمعې په ورځ کرکوک کې د پولیسو په یو ودانۍ ترسره شوي برید کې شپږ پولیس چارواکي هم وژل شوي او د پولیسو لخوا په جوابي کاروای کې 12 توندلاري هم وژل شوي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقونو کونسل د شام حلب ښار کې د نړیوال انساني حقونو قانون سرغړونو په حق له جامع او شفافو پلټنو کولو باندې متفق شوي. په شرقي حلب کې ورځ په ورځ خرابیدونکې د بشري حقونو صورتحال باندې خبرو لپاره رابلل شوې هنګامي غونډه یو ورځې پورې جاري وه. او سلویخ کسیزه ادارې دا قرارداد منظور کړو چې په حق کې یې سلیری شو مخالفت کې او ووټونه واچول شول او شپاړس غړي غیر حاضر وو. د قرارداد په ضد ووټ اچونکو کې الجیریا، بولیویا، بروندی، چین، کیوبا، روس او وینزویلا شامل دي. او د جمعې په ورځ ګرد امریکا کې خلکو ځنو وتلو وېبپاڼو ته رسایي نه لرله. په داسې حال چې دغه وېبپاڼو انتظام کوونکي یوې غټې کمپنۍ ویلي دوی باندې سایبر حمله شوې. خلکو د ډېرو وېبپاڼو په هکله ویلي چې پکې ټویټر، نتفلکس، سپوټیفای، ایئر بی این بی او ریډیټ وېبپاڼې هم شامل دي. د امریکا قومي امنیتي ادارې هوم لینډ سکیورټي یو بیان ویلي د دغه پیښې د هر ممکن علت په هکله پلټنې کوي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنه خبری خبرونه دوام لري او څنګه چې تاسو خبرونه کې هم وریدل چې د امریکا دفاع سیکرټری جان کیری د ترکیې صدر رجب طیب اردوان سره د جمعې په ورځ ملاقات کړي او دواړه مشران په دې متفق شوي چې د داعش شام او عراق کې په شاتمبول لپاره د اعتماد ورکول لپاره د زیاتې پوځي همکاري چته د نږدې رابطو ضرورت د ائتلافي هیوادونو ترمنځ هم په دې اړه باندې د وایس اف امریکا د رپورټونو یو خلاصه درته منظر شهید وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت سیکرټر ښاغلی ایش کارټر او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې په سرخار انکارا کې لیده کاته کړې ده. دواړو مشرانو سوریې او عراق کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو په تړاو خبرې اترې کړې دي. د امریکې دفاع وزارت څخه جاری شوی یو بیان وایي چې د دواړو هیوادونو مشران په دې سلا شوي دي چې د یو بل سره د حملاسې او مرستې سره به د داعش ډلې پر ضد خپل ائتلافي عملیات دوامداره ساتي. ښاغلی کارټر په داسې حال انقره ښار ته سفر کوي چې امریکا د ترکیې او عراق ترمنځ د موصل ښار بیرته نیولو په سر ځینې منځني اختلافاتو په تړاو اندېښنې لري. د راپورونو تر مخه ویل کیږي ترکیه غواړي د موصل ښار بیرته نیولو کې لویه برخه ولري او مهم رول ولوبوي، خو عراقي حکومت د ترکیې پوځ ښکېلتیا په سر مخالفت کوي او امریکا ویره لري چې دا تاوتریخوالی د موصل ښار بیرته په نیولو منفي اغیز ونه کړي. ښاغلی کارټر ترکیې ته د رسیدو تر مخه ټینګار کړی و چې ترکیه ته په کار دی د عراق واکمنۍ او ملي حاکمیت درناوی وکړي. د تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې د موصل ښار شمالي سیمه بشیخه په یو کیمپ کې شاوخوا 1500 ترکی ځواکونه د کوردی سونی جنگیالیو په تربیه کولو بوخت دي او د عراق حکومت وایي دغو عسکرو ته اجازه نشته چې د موصل ښار بیرته نیولو عملیاتو کې برخه واخلي. د عراق حکومت د دغو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده، خو ترکیې د خپلو ځواکونو ایستلو څخه انکار کړی. ښاغلی کارټر د خپل سفر پر مهال د ترکیې پارلمان ودانۍ څخه هم لیدنه کړې ده، کوم چې د تیر جولای میاشتې کې د ناکامې کودتا پر مهال ویران شوی و. هغه د ترکیې حکومت ته خپلې خواخوږۍ وړاندې کړې دي. بلې لورې ته د ملګرو ملتونو لپاره د بشري حقونو لوړ رتبه کمشنر زید رادالحسین د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو باندې غا کړی چې د سوریې شمالي ښار حل باندې د بمباریو او جنگي جرمونو قضیه د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړل شي. کمشنر زید وایي په تیرې 15 کلنۍ جګړې کې شاوخوا 3 لکه ولسي وګړي په سوریې کې وژل شوي دي او همداشان بې شمېره سوریایان ژوبل شوي، کوم چې د خلکو لپاره یو ذهني ټکان دی. ښاغلی زیاته کړي چې د حلب ښار د یو ټول وژنو کور یا د قتل عام ښار باندې بدل شوی دی. هغه غوښتنه کړې چې نړیوال جرمونو کې ککړ ګرم هیوادونو څخه دې پوښتنه وشي او د بشري حقونو سرغړونه ته دې ځواب ورکړی شي. د دغې کمیشن مشر هم د ښاغلي زاید غوښتنه منلې ده او ویلي د ټولو ښکېل هیوادونو څخه دې دا پلټنې زر تر زره پیل شي.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنه خبری خبرونه دوام لري. د عراق کرکوخار کې د جمعې په ورځ ترسره شوی دوه بریدونو ذمهواري د اشتراکګر ډلې قبوله کړې چې پکې شاوخوا 2 تنان وژل شوي. دا بریدونه په داسې مهال راغلي چې خوا د عراق موصل ښار کې د عراقي حکومتي عسکرو د امریکا او ائتلافي ځواکونو په مرسته د داعش کنټرول نه د ښار راخلاصولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د امریکا چارواکو ویلي دي چې د موصل ښار د عملیاتو نه توجه اړولو لپاره دا قسمه بریدونه به مخې ته راځي. په دې اړه باندې یو رپورټ تاسو وړاندې کوو. د عراق موصل ښار چې د داعش مضبوط مرکز دی، د داعش کنټرول نه آزادولو لپاره د عراق حکومتي عسکرو لخوا عملیات شروع کولو په جواب کې د داعش ترهګرو د عراق شمالي ښار کرکوک کې په سرکاري ودانۍ او بریدونه ترسره کړي چې له امله یې درنه مرګ ژوبله مخې ته راغلي. د جمعې په ورځ د شمالي عراق په دبیس نومي کلي کې په یو بجلیګر باندې ترسره شوي ځانمرګي برید کې خواوشا 14 تنان وژل شوي چې پکې 4 ایراني وګړي هم شامل دي. دا بجلیګر لا د تعمیر لاندې وو او د دې ټیکا یوې ایرانی کمپنۍ سره وه. د برید نه وړاندې هم د جمعې په ورځ په کرکوک کې د پولیسو په یوې ودانۍ ترسره شوې برید کې شپږ پولیس چارواکي وژل شوي دي. د پولیسو لخوا په جوابي برید کې دولس توندلارې هم وژل شوي. د عیني شاهدینو تر مخه د برید وروستو څو ګنټو پورې د ښار د سیمې نه د ډزو آوازونه را روان وو او ترهګر په سړکونو ښکاره ګرځېدل. یو کوردی کمانډر وایس آف امریکا ته ویلي دي چې په سرکاري ودانیو باندې د برید د داعش سلیپر سیل نومي دی یا هغه ترهګرو ترسره کړی څوک چې پټ ناست وو او د دوی مقصد د موسل په ضد جاري عملیات اغیزمنه کول وو. کمانډر زیاته کړې ده چې د ډلې د ښار په مرکز کې یو هوټل باندې قبضه کړې او ګنټو پورې یې کوردي امنیتي عسکرو سره جګړه وکړه. په دې جګړې کې خواوشا پنځه تنان ژوبل شوي دي. د کوردي امنیتي عسکرو وینا ده چې د دې بریدونو هدف داسې ښکاري چې د عراق د خام تیلو صنعت اغیزمنه کول دي. خو د امریکا پوځي چارواکي دې سره اتفاق نه لري. دوی د جمعې په ورځ ویلي دي چې په کرکوک باندې د داعش د برید مقصد عراقي او کوردي مشران په دې مجبورول دي چې خپل عسکر او توجه د موسل کنټرول بیرته ترلاسه کولو نه واړوي. د عراقي میډیا تر مخه د برید وروسته کرکوک کې ایمرجنسي نافذه کړې شوې ده او د جماعتونو بندېدو له وجې د جمعې خطبې هم منسوخه کړې شوې دي. په کرکوک باندې ترسره شوې د ترهګر بریدونو له کبله د پیشمرګه عسکرو لږ تر لږه یو بریګیډ د موسل عملیاتو نه واپس کرکوک ته راغلی دي چې ځایي امنیتي عسکرو سره کومک وکړي. د بریګیډ مشر رهور امین ویلی دي دوی ته امر ملاو شوی چې زر تر زره کرکوک ته ځانو رسوي ځکه چې هلته حالات ډیر خراب دي. خو امریکایي چارواکو ویلی دي چې د دې د موسل عملیاتو باندې اغیز ډیر معمولی دی. په کرکوک ترسره شوی د دې بریدونو ذمواري داعش قبوله کړې ده. کوردي ټلویزیون د کرکوک گورنر نجم الدین کریم دخلی ویلي چې توندلارو په کرکوک کې کومه حکومتي ودانۍ قبضه نه ده ترلاسه کړې. د امریکا پوځي چارواکو خبرداري کړې چې د موسل کنټرول ترلاسه کولو لپاره جاري عملیاتونه عسکر او توجه اړولو په لړ کې په کرکوک ترسره شوی برید به آخري نه وي او داسې نور ډېر بریدونه مخې ته راتلو امکان شته. دا وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دی زموږ د نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري او قدرمن اردوونکو ستاسو د کو سیمه ایز او نړیوال مطبوعاتو ته کتنه دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د جوړولو او د اسلامي خلافت د احیا لپاره راپور ته تحریک آی ایس آی ایس چې د داعش او د دولت اسلامي په نومونو هم مشهور دی په عراق او شام کې د لویو سیمو د نیوو او په دغو سیمو کې د خپل سوچ د حکمرانۍ قائمولو ورستو غربي ملکونو او امریکې سره لوی فکر مل کړی دی ځکه چې دولت اسلامي تحریک اوس تر عراق او شام پورې محدوده نه دی پاتې او د افغانستان غوندې لرو پرتو ملکونو کې هم خپل خپې غزول شروع کړي دي. اسې خو غربي مطبوعاتو کې د دولت اسلامي تحریک په مختلفو اړخونو مقالې تجزیې او مضمونونه چاپ شوي دي او چاپ کیږي. خو نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې یو تفصیلي مباحثه چاپ شوې ده چې سرخطي ده د دولت اسلامي د بقا لپاره آیا د دوی د ولقې لاندې علاقې ضروري دي او کنه. مباحثه کې د یال لا سکول د عبدالله اس کامل سنټر زنانا دانشوري مارا ریوکن او واشنگتن کې د مشرقي قریب د پالیسۍ د ادارې جیکب اولیډارټ برخه اخیستې ده. جیکب اولیډارټ د مباحثې په شروع کې ویلي دي چې د روانې هفتې په سر کې د عراق د دویم لوی ښار د موسل د دولت اسلامي د ولقین د آزادولو لپاره شروع کړې شوې حمله د دولت اسلامي د بقا لپاره یو بل ازمیښ دی. د دولت اسلامي مشر ابوبکر البغدادي په موسل کې د خپل خلافت اعلان کړی دی او هم دلته دولت اسلامي د خلافت د مملکت اعلان هم کړی دی او په عراق کې خپل وجود یقیني کړی دی. اگر که موسل د دولت اسلامي د وجود لپاره ډیر اهمیت لري خو د دې خار د دولت اسلامي د لاسونه وتل د دولت اسلامي حتمی مات خوړل هم نه یقیني کوي. دولت اسلامي با یقینا چې د موسل ځان سره د ساتلو لپاره یو اوږد او خونړې جنگ کوي خو په دې جنگ کې مونږ لا د دولت اسلامي د سوشل میډیا د خپل پروپاګاندا لپاره په موثر ډول د استعمالولو د دولت اسلامي صلاحیت هیرول نه دی پکار. مباحثه کې د شریکی زنانه دانشوري مارا ریوکن خیال دی اگر که دولت اسلامي لا د دې د نوم باقی پاتې کیدل ضروری دي خو د خپل نوم د بقا د پاره ورلا د خپل اختیار لاندې علاقې ساتل هم ډیره ضروری ده. ریفکن وایي چې دولت اسلامیه د خپل بنیادی تنظیم د عراق د القاعده تحریک د وخت نه ځان له یو خود اختیار مملکت د جوړولو تصور لري. هر کله چې دولت اسلامیه په شام او لیبیا کې د ډیرو سیمو نه لاس وینځلې دی او په عراق کې ورسره هم موصل اخیری بخار پاتې دی، په دې سبب د موجوده مباحثې د اصلي دې عنوان هیڅ اهمیت نه پاتې کیږي چې آیا د دولت اسلامیه د بقا لپاره دوی سره علاقې ضروری دي او کنه. ریفکن وایي دا اوس زموږ غوندې د خلکو کار دی چې د دولت اسلامیه د بقا د ټکی او د حیثیت وضاحت وکړو. دلته دوه خبرې کېدای شي، یو خدا چې آیا دولت اسلامیه به د خپل کمان جوړښت سره د یو تنظیم په حیث پاتې شي، یا دا چې علاقې یې که د لاسه اوزي هم خو دولت اسلامیه به د یو نظریې په حیث ژوندی تحریک پاتې کیږي. مباحثه لیکي اگر که د انټرنیټ له سببه د هر قسم افکارو او د نظریاتو لازواله کیدل یقیني شوي دي، خو بغیر د یوې علاقې او سیمې به دولت اسلامیه له د خپل خلافت د قائم ساتلو دپاره د جنګیالو برتی کول او د مرستیالانو د مرستې برقرار ساتل ګرانه شي. مباحثه کې شریکی زنانه دانشوری مارا ریوکن د مباحثې را غونډولو په موقع ویل دي، تر څو چې د دولت اسلامیه د آنلاین پروپیګنډې تعلق دی نو دا په دې لړ کې د مباحثې خپل همسنګ شریکوال جیکب سره په دې خبره اتفاق لري چې په آنلاین پروپیګنډه به دولت اسلامیه عراق او شام کې د خپل عملی وجود په قائم ساتلو کې کامیاب شي، خو د مستقبل دولت اسلامیه نه به د بې شمېره جنګیالو د یو جنګي کمان د عملي تنظیم پځه په انټرنیټ دراجم بشمیر جهادیانو یو تنظیم جوړ شي.
ما خوب لیدل، ما خوب لیدل نتیجه وړي دروخیږي، نه پښتو ویل نه وړي خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
نوردن کو دا واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرانے خبری خبرونه دوام لري. د جمعې پر ورځ امریکا کې پګرد امریکا کې خلکو ځنو وتل و پاڼو پورې رسائی نه لرله، او د دغه و پاڼو تنظیم کوونکې وی کمپنی ویلي چې په دې و پاڼو باندې سایبر حمله شوې. د امریکا قومي امنیتی ادارې هوملند سکیورټي یو ویاند ویلي د دغه پیښې د هر ممکن علت په حق لپلټنې کوي. په دې اړه باندې د وایس آف امریکا یو رپورټ زاهد خټک ناورو.
جمعې په ورځ ګرد امریکا کې خلکو ځنی وتلي ویب پاڼو ته رسائی نه درلوده، په داسې حال چې دغه ویب پاڼو انتظام کوونکي یوې غټې کپنې ویلي دوی باندې سایبر حمله شوي. خلکو د ډیرو ویب پاڼو په حق ویلي چې پکې ټویټر، نتفلکس، سپوټیفای، ایئر بی ان بی، ریډیټ، ایتسي، ساؤنڈ کلاؤڈ او د وتلی خبر پانی نیویارک ٹائمز وی پانا هم شامل ده. د امریکا قومی امنیتی ادارې هوملند سکیورټي یو ویاند ویلی د دغه پیښې د هر ممکن علت په حق له پلټنې کوي. د انټرنیټ دغه بندیز د امریکا شرقي برخو نه شروع شوی وو او بیا ټول ملک حتی غربي یورپ ځنی برخو ته هم غځېدلی وو. ډاین نومې کمپنی چې دغه ویبپاڼو ته سرور ورکوي وایي جمعې په ورځ د یوې حملې ختمولو وروسته دغه دویمې حملې سره مخ شوي. د سپینې مڼې ویان جوش ارنست وایي دا یوه ناوړه حمله ده او وایي د قومي امنیت اداره د حالاتو څارنه کوي. د ویلي ورته معلومات نشته د حملې په شا څوک دي. ډاین نومې کپنې ویلي په لکونو آی پی ایډرسونو نه په زوره د کپنې په سرور ټرافیک جوړ کړی شوی وو. دوی ویلي زیاتره ټرافیک د هغه آلاتو نه راغلی چېرته وروستیو کې د میرایا نومې وایرس معلومات شوي وو. تر دې دمه دا معلومه نه ده چې دې حملې په شا څوک دي، خو داسې قسمه حملو په هکله انتخابي چارواکي اندېښنې څرګندوي. داسې قسمه حملو له وجې خلک رای ورکولو نه پاتې کېدای شي. د امریکا یو دیرش ایالتونه او سرخار واشنگتن ڈی سی کې انټرنیټ د لارې د رای اچولو قانون موجود دی.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دی ریډیو. تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
گران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنی خبری خبرونه ته غوږی. د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پاڼه پته ده. د تر څنګ تاسو د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ډیو ریډیو سره ملګری جوړیدئ شئ. VOA ڈیوا ریڈیو زمونږ د ویب پاڼه پته ده. زمونږ د فیسبوک پته ده VOA ڈیوا. زمونږ د ټوئیټر پته ده VOA ڈیوا. او قدرمن اوردونکو د ډیوا ریډیو په فیسبوک باندې تاسو یو شمیر رپورټونه کتی شي، معلوماتي رپورټونه، خوندور ویډیو انټرویوګانې، سیاسي مرکې، دا ټول تاسو د ډیوا ریډیو په فیسبوک باندې، د ډیوا ریډیو په ویب پاڼه باندې کتی او اوریدئ شئ. د تر څنګ د نن ورځ د بی بی شیرینا پروګرام کو تاسو نه کتل پاتې شوی وي، نو دا تاسو د ډیوا ریډیو په ویب پاڼه یو وار بیا کتی شئ. او اوس قدرمن اوردونکو وخت شوی د یوې مرکې، اسکیزوفرینیا چې یو ذهني ناروغي ده، او په دې اړه باندې دا ناروغي څه ده، دا ولې کیږي، د دې علاج شته نشته، په دې اړه باندې یو تفصیلي مرکه زموږ همکار شعیب زاده ډاکټر افتخار سره کړې. دې تاسو پام را ګرځو.
میشیزوفرینیا چې دا د مینټل ډیس آرډر کې د انزایټی او ډیپریشن نه پس دویم اهم مینټل ډیس آرډر دی، او دا دې کې د برین کې نیو ټرانسمیټرز او ډوپامین خاص کر دا غوښتي کې چینجز راشي. نو دا هغه شیزوفرینیا چې کوم پیشنټ دی هغه د ریالټی نه بالکل کټ شي، هغه ډېر یعنی دا هغه پرسپشن کې نارملټی راشي، دا هغه تھینکینګ کې نارملټی راشي، دا هغه ایموشنز کې نارملټی راشي، او دا هغه بیهیویئر کې نارملټی راشي. او هغه ته دا څه وو ځل راځي چې څنګه زما واسطه ستر وي، او هغه ته دا ډیلیوژن ډیولپ شي چې دا را پاتې دی، هغه را پاتې دی، دا وایي او هغه ډیلیوژن چې دی نو دا دا کا هغه د پاره حقیقت دی. لکه موږ د ډیلیوژن چې تعریف هم کوو چې اټس فالس فکسټ اینڈ فرم بیلیف، اینڈ مطلب دې کې نټ بی ریموو ود ارګومنٹ او دا اوټ اف سوشل کانٹیکسټ کلچر کانٹیکسټ. یعنی دا یو غټه ذهني بیماری ده، دې کې اگر ډیلیوژنز انډر لاین دي پیشنټس مختلف بیهیویئر کوي، اغا ځان کا سوسائیڈل تم کې دی شي، اغا ہوموسائیڈل تم کې دی شو، ہوموسائیڈ کی کی نو دا یو میجر مینٹل ڈس آرڈر دی. او دا دوست ما غنل خپل کلیګ سره مې خبره کوله چې پاکستان سائیکیاٹرک سوسائٹی نا د جوډیشری سره د مینٹل ڈس آرڈر او مینٹل دا چې ہیلپ میٹرز دی ڈیمانڈ دی یو لیزان پکار دی او دې سره یو ڈسکشن وکړ دی. ته دې نه علاوه دا خبر هم کول غواړم چې مال ډېر کې سزا فرازي چې هغه تل ڈیلیوژنل ډیس آرډر وایي، نو په پاتولوژیکل ډیس آرډر وته وایو، پاتولوژیکل جیلسی چې هغه دا وایي چې دا خزمې فلور سره انوالډ او فلانیرا دی فلانیرا دی فلانیرا دی په خپلورم شکتی په پلارم شکتی د خلی پرورم شکتی پلارم شکتی ګیر چا کړه په هر څه شکتی او هغه انډر د انفلوئنس هغه د اثر لاندې د دې بیمارۍ اثر لاندې هغه د خپل ډرایور وایز نه ډایورس ورکی. اوس ما سره یو مریض داخل دی چې هغه خپل وایز نه ډایورس کړي دی، مرض په اثر لاندې ورکړي دی. نو دا ډایورس زموږ سیکرټریس په نظر دا ډایورس نه کیږي، ځکه چې دا هغه مینټل هیلث نارمل نه دی، هغه د دې بیمارۍ زیر اثر دی او د دې بیمارۍ په وجه سره علماء دین سره دا خبره مونږ چتاو خو هغه افسوس سره دا ویم چې علماء دین هم لکه هغه دا وایي چې هغه مریض دا پیژني چې دا ورځ ده او که دا شپه ده او خپل نوم کولی شي نو مطلب دی چې دی دا طلاق کی دا ډیورس کیږي هغه لکه چې کوم مینټل ډیسارډر دی چې بالکل سپوز لکه بالکل ڈیمنٹڈ دی دا هغه حافظه بالکل ختم شي آغا شګې ته پر نه پیږي کوم ځین کوم ځین نه تاسو شناخت نشي کولای نو دوی دا خارج کړي دا وخت مینټل ډیسارډر دی یا مینټل یعنی پرابلم دی الانکه دا شی بالکل غلط دی زدا مې دا کول وړم چې ایون بلس سینی دغتی دا مطلب دې چې کو صافی رسول الله یا دین دی بار کوم چې کوم کیس زینو دا غي د سیکریټریس نه سکرینینګ پکار دی چیرې اړې مینټل حالت نارمل او که نارمل نه وي دا شان دې ډیر مریضان راځي چې هغه د انفلوئنس لاندې هغه نعوذ بالله خدای تم کنځلې کوي هغه قرآن شریف هم مشلې پانی پانی کی نو دا غي هو مطلب دا غي انفلوئنس دا چې هغه په فن نه لیونتوب کوي نو هغه نه یعنی هغه د بیماری حالت کی
ڈاکٹر صاحب اس پدی کی دا پختنا کسا ہم زما پا خیال باندے کیدی شتا سوئی حق شان جواب ورنکی یا یو قانونی ماہر پا کارو خو دا یو ذہنی امراضو دا ماہر پا حیستا سونا دا پختنا کم دا سپریم کورٹ دا چکم قاضی دے یا چیف جسٹس دے دا خبر چې دا بیماری ذہنی ناروغی نه دا دغه خبره ته تاسو څنګه جواب ورکوي د یو ذهني ماهر په توګه باندې
هغه دا چې دا د دې دغه سټېټمنټ یا دغه ډیسیژن یا دغه سین هغه بالکل غلط دی د سپریم کورټ د دې وجدا کې دي چې د دې پراپر انډرستانډینګ نیو د ریمنټل ډیس اورډر یا شیزوفرینیا باندې هغه دا په کار دا چې د پاکستان سټېټک سوسایټي ریپرزنټیشن او وړي او په دې سره خبرو کی او بیا یو ڈیسیژن بیا یو سٹیٹمنٹ ورکی لکه دی دی دا خبره دی یو بالکل یو بیا طرفا کړی دا لکه دی یو د امریکن پریزیدنس باندې نور باندې لکه ڈیلیوژن او وتا کمانډینګ دغه کمانډ زو او دونه بار اصل او پریزیدنس باندې اٹیک کړی سیس دی دا بیا طرفا دی
ښا ډاکټر صاحب ډیر ډیر مهرباني ډیر مننه تاسو
ډیر مننه
ډیر مهرباني ثانک یو سو مچ ډاکټر صاحب
ګران اوریدونکو د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنه خبرونه هم دیزه کې پای ته رسید دا وړاندې کولو کې تکنیکی اړخت موږ سره مرستې کولې پروډوسر وو ارشد علی او انجینیر وو کارل دوی ته ډیره مننه وایو او قدرمن اوریدونکو د پاکستان په وخت ماښام شپږ بجې به یو ری بیا د ډیوا ټیم تازه او مهمو خبرونو پروګرامونو سره ستاسو وړاندې راځي سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ زه محبوش جلیل سره د خپل سهرانه خبرونه ټیم تاسو ته اجازه غواړم د خدای پامان.